خوشحال ریډیو ته غوږی د سلور بجو په دې غړی کې زما مجید بابر نه کې هلیو سلامونه ومنه خبرونه درته نساج مل وړاندې کوي ټیکنیک په برخه کې را سره نو ډیر ملګری دا روانه خبرونه کې مدرته دوه ونې د خبرونه راوړي دي پړم به سر کې به د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي چې هر ونې تاسو د پاره د موږ همکار نجیب امین برابرې او په دویمه نیمایي کې درته سر خبرونه وړاندې کوي دا خبرونه زموږ همکار اسرار عالم ممن برابر کړی خو اول د سلورو بجو خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان پیپلز ګوند سند هاوس ته د تحریک انصاف د پلویانو د ورننوتو غندنه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي نور عالم خان وایي چې دړکې ورته ورکول کیږي او د اوکراین ولسمشر لروسی سیال بخنه غواړم لروسی چارواکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند په اسلام آباد کې سند هاوس ته د احتجاج کوونکو د ورننوتو غندنه کړې ده. د پیپلز ګوند یو غړي شرجیل میمن پرون رسنیو ته ویلي چې په سند هاوس حمله دوی په سند صوبې حمله ګڼي او باید په دې پیښه کې تورن کسانو ته سزا ورکړل شي. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د سند هاوس مخې ته احتجاج وکړ او وروسته دغه ودانۍ ته په زور ورننوتل. د تحریک انصاف ځینې غړي په سند هاوس کې له څو ورځو راهیسې دېره دي. حکومتي وزیران په مخالفو ګوندونو تور پورې کوي چې د دوی دا غړي یې تښتولي او په سند هاوس کې بند ساتلي دي، خو دا غړي د پاکستان پیپل پیپلز ګوند مشران تورونه ردوي او وایي چې هغوی په خپله خوښه دغلته اوسیږي. بلخوا د پاکستان چیف جسټس د پیښې نوټس اغستې او د اسلام آباد د پولیسو مشر د وربللو امر یې کړی دی. د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مداخل ګربز وسیدګي او قبل خیل مشرانو پرون په مظاهره کې ویلي چې دوی د پاکستان قانوني اسناد لري خو بیا هم په غلام خان بندر په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د داخلو یو اوسیدونکي ملک میرباد خان مداخل تیر ورځ د میرامشا پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې دوی د په آزاد مټ تګ راتګ ته پرېښودل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې اوسیدونکو ته په غلام خان لاره په تګ راتګ کې د اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان پرون په ټویټر لیکلی چې د تا دړکې ورکول کیږي چې د بینصیر بوټو بشیر بلور په سیر به د دوی له دریو زامنو سره هم چلند کیږي. نوموړي دا په ډاګه نه کړه چې څوک ورته ټلیفون کوي خو لیکلی دي چې له مختلفو نمبرونو ورته دړکې ورکول کیږي. نور عالم خان زیاته کړې که ده یا خاندان ته څه ډول زیان ورسید نو د پاکستان موجوده مشران به یې سیمه واروي. حکومتي چارواکو لا د نور عالم خان د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. پخوانی وزیر اعظم بینصیر بوټو د 2008 کال د دسمبر په 20مه او د عوامي نېشنل ګوند مخکخ بشیر احمد بلور د 2012 کال د دسمبر په 20مه وشل شوی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې د امریکا سفارت شار زفیر پرون ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او یرول دي بند کړي. رویټرز خبري اژانس د یان مکیری په حواله ویلي چې امریکا له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او د غي د ویرولو په اندېښنه کې شریک دي. نوموړي زیاته کړې چې دا کار له غوښمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو سرګندونو کې کړي دي. د مارچ په لسما طالبانو په کابل کې د طلوع نیوز ټلویزیون درې خبریالان نیولي وو خو د مارچ په 13مه یې بیرته خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغې د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فلیپیو ګراندی چې تیره اونۍ په کابل کې وو پرون یې په ټویټر لیکلی چې د تاجکستان له چارواکو سره په دې اړه هم خبرې کړې دي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغې لاسرسي څنګه یقیني کېدای شي. او اخیره خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده. دا لغرسته د 4 فروری په 23 مسکو په اوکراین یرغل وکړ او په ټول اوکراین کې جګړې زور اغستی. روسیې ویلي چې په لویدیس کې هایپرسونیک میزایل کارولې او ځواکونه په جنوب مشرق کې ستراتیژیکي سایلي خار ته داخل شوې دي. زیلنسکی نن په فیسبوک په یو ویډیو کې ویل چې اوس وخت راغلی دی چې د اوکراین د سمکنۍ سلامتیا او سمون په اړه د خبرو لپاره ووینو او خبرې وکړو. ګنې د روسیې زیانونه داسې دي چې راتلونکي ګڼ نسلونه به ترې ونه ژغورل شي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې روسیې ویلي چې ځواکونه یې د ازوف سمندرګي مهم ساحلي ښار ماریوپول ته داخل شوي دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده اوس درته نجیب عامر ونی دا کلتوري او ادبي خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي. دا د پکی د غنی خان په شاعرۍ د چاپ شوی تازه کتاب له لیکوال سره مرکه او د ګلدمان استاد په مړینه د یوې هنرمندي مرکه اوریدل شي. نو راځي چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان په فن د چاپ شوی یو کتاب لیکوال سره خبرې لرو.
د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه اخیستل شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي استاد ګلزمان پر مړینه مو د وی سندرغاړي نظر اخیسته دی.
کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړی دی نه یریدونکي دی. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد د پامکاری او د دوی په خپلو کمپوزو شوې دي.
نو که وخت لري را سرپات شي او دغه مطالب او تفصیل به په روانه خبرونه کې ووري. غنی خان د 1906 نوي کال د مارچ په 15مه د 23 کالو په عمر کې لنړی سترګې پټې کړې وې. هغه د 1914 کال په دسمبر کې په هاشنغر کې د باچا خان په کور کې زوکړو. د غنی خان پر ژوند او فن وخت په وخت کتابونه لیکل شوی او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. د پښتو د پوهان وای غنی خان پښتو شاعرۍ ته فلسفیانه خیالونه پیرزو کړي او په اسانه او کلیواله لهجه کې د خپل شاعرۍ لارې خلک ترې خبر کړي دي. د غنی خان پر فن حنیف خلیل یو کتاب تازه چاپ کړی دی. دا کتاب غنی غنی ته نومیږي. حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو ډایرکټر دی. ما د مشال ریډیو مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړې. په سر کې هغوی د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ډېر مننه امیر صاحب. د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه اخیستل شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی. او په دغه نظم کې غنی خان یو داسې انداز خپل کړی دی چې په خپل خپل ځان سره مکالمه کوي او یو فلسفیانه انداز کې خبره کوي. نو یو خو د ده په دې نظم کې په خپل د نوم وو بیا د ده د ځان سره مکالمه وه. نو ما د کتاب د پاره غوره وګړل چې دا نوم را واخلم.
صحیح.
او بیا په کتاب کې نو د غنی خان د فکر مختلف اړخونه دي. په ژوند یې نه دی لیکلی شوی کتاب. د ژوند لنډه پیژنګلو پکې شته.
صحیح. او ما چرته ولوستل چې په دې کې د زنو نظمونو تجزیه شوې ده. کوم نظمونه دي؟ څو نظمونه دي او تجزیه څه ډول شوې ده؟
په دې کې لس نظمونه ما منتخب کړی دي. نو تاسو ته پته ده چې غنی خان خو بنیادی طور د نظم شاعر دی. یو شمیر غزلی لیکلی دي خو ګڼ شمیر بلکې تقریبا ټوله شاعري په نظم کې ده. بیا په دغه نظمونو کې یو شمیر بیخي شاهکار نظمونه دي. که تاسو غور کړئ نو په حضرت امام حسین باندې چې غنی کوم نظم لیکلی دی نو په ټول پښتو ادب کې دغه سیال نشته. دغه شان په مور په عنوان باندې غنی خان درې نظمونه لیکلي دي، نو ما هغه درې واړه راخستی دي او یو بل سره مې پرتله کړي هم دي. او بیا د یو بچی احساسات د ماشوموالي په وخت کې سوي، د زلمیتوب په وخت کې سوي، او بیا چې په ماشوموالي کې د چانه مور جدا شوی وي، هغه جذبات غنی خان بیان کړي دي. نو دغه نظمونه ما راخستی دي. دین علاوه د غنی خان یو شمیر نظمونه داسې دي چې هغه مقصدیت او ترقی پسند تصور لري، او په هغه کې دغه سیاسي شعور پروت دی. نو بیا په هغه کې ما د یو څو نظمونو انتخاب کړی دی چې زیات پکې هغه دغه ترانې غوندې دي، لکه زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هر دره کې د تورو نښانې زما، دغه شانتي. او یا ځینې ماشومانو ته مخاطبه کې غنی خان نظمونه لیکلي دي، نو ما په دغه ټولو نظمونو کې د لسو انتخاب کړی دی، او د هغې مې یو تجزیه کړې ده چې د غنی فکر څه دی، د هغه فلسفه څه ده، د هغه نفسیاتي پس منظر څه دی، او د هغه اندازه بیان په نظم کې څه دی.
صحیح. انیف خلیل صاحب، دا کتاب په دې لحاظ هم ډېر ګټور وي چې د نظمونو په کې تجزیه شوې ده، او خاص کر دا غوز د کونکو لپاره چې د غنی خان په ژوند باندې په فن باندې کار کول غواړي، همدای مسلک وي، نو هغه ته مو کار اسانه کړی دی.
بالکل، د کتاب کې ما انداز داسې ساتلی دی چې دا د زده کوونکو په کار راشي، کوم چې په پوهنتون کې زده کوونکي دي، څوک بی ایس کوي، څوک ماسټر کوي. او بیا په دې کې داسې مې یو انداز خپل کړی شوی دی چې د غنی خان ځنې هغه اړخونو ته اشاره وشي چې د بحث لاندې کم راغلي دي، او بیا د غنی خان په اسلوب خبر وشي چې د ده خو ټوله ځانګړتیا د ده په اندازې بیان کې ده، د ده په وینا کې ده، د ده په سټایل کې ده. صحیح. نو په هغې هم خبرې شوي دي. نو زما خیال دی چې انشاءالله هره طبقه کې به دا کتاب لوستلی کېږي.
صحیح. او د خلکو هغه ګیله څومره پر ځای ده چې ځینې خلک وایي چې د غنی خان په شاعرۍ هر څوک نه پوهېږي، غنی خان شاعري واقعا سخته ده که نه خلک چې دي آسان پسند دي؟ حنیف صاحب،
دې کې ګوره دوه زاویې دي نجیب. یو خدا ده کنه چې لکه خلک د غنی خان شاعرۍ ته مشکله وي، نو هغه د لفظونو په حواله نه ده مشکله، یا د ژبې په حواله نه ده مشکله. د غنی خان ژبه بیخي اوماغه ژبه ده، کومه چې د عام استعمال ژبه ده، هغې کې کسه پیچلتیا زموږ لوستونکي محسوسوي، نو هغه د غنی په اسلوب باندې، د هغه په انداز باندې د پوهېدلو ضرورت دی، د غنی سطح ته د رسېدلو ضرورت دی، د غنی چې کوم مفکرانه سوچ دی یا فلسفیانه سوچ دی هغې ته د رسېدلو ضرورت دی، یا د غنی چې کومې داسې خبرې دي چې هغې کې یو یو قسم له معمې رنګ موجود وي، نو هغې باندې د پوهېدلو ضرورت دی. نو یو قسم له د غنی په مزاج که سړی پوه شي، نو بیا د شاعري ګرانه نه ده، خو د هغه مزاج دومره ځانګړی دی چې بیا خلک دا یو خبرو کې چې دا شاعري پیچلې ده یا ګرانه ده.
صحیح. او تاسو چې 22 کاله مخکې د غنی خان سره کومه مرکه کړې وه، ظاهره ده یو یادګار مرکه وه، بیا خپرول به خوندور ګام وي، آیا دا هماغه د مخ په مخ کتاب د مرکو لړۍ وه، دا مرکه هلته شامله وه؟
بالکل، دا هماغه مرکه ده. په مخ کې خو 25 قوشه مرکې شاملې وي، نو هلته هغه کتاب خلک د مرکو په حیثیت لولي، د خډیرو شخصیاتو که نه. دلته ما هغه مرکه هم ور شامله که، چونکه د غنی خان په فن فکر، د هغه په ژوند، د هغه په شعور، سیاسي پس منظر په هغه کې خبرې وي، د غنی خان خپلې خبرې وي. نو ما چې د هغه د نظمونو جاج اخیستلو، د هغه په فکري موضوعاتو مې خبره کوله، نو په سر کې مې دغه مرکه هم ور سره شامل، لکه چې دا د غنی خان سره تعلق لرلو.
تاسو خو په دې کتاب کې، مخ په مخ کتاب کې، د نورو لیکوالو سره مرکې کړې وي، د غنی خان جوابونه او د نورو ادیبانو یا شاعرانو جوابونو کې به خامخا ډېر فرق و، څه خاص فرق تاسو محسوس کړو؟
یو فرق خدا دی چې غنی خان ډېر تفصیلي بحثونه نه کول. که ما به داسې سوال هم وکړو چې هغه به د فلسفي نفسیاتو یا د داسې موضوعاتو سره تعلق لرلو، چې په هغې کې د بحث ډېر ګنجایش و، خو غنی خان به لنډه خبره کوله، دو ټوک خبره به کوله. بل د نورو خلکو د غنی خان د جوابونو فرق دا و چې د غنی خان جواب چې دی، هغه به ټو دی پوینټ و، بس رسا په خبره باندې به راتللو او په لنډو خبرو کې به جواب کولو. نور لیکوالو به داسې وکړه چې هغه بحث به دومره اوږد کړو چې اصل مسله به بیا مشکله شوه. نو دغه دوه درې فرقونه خو زما په نظر کې وو. بل دا و چې د غنی خان خبرې چې دی، په هغې کې ژورتیا ډېره، او څنګه چې د هغه په شعر کې ژورتیا ده، نو هغه به زیاتې د غور وړ هم وي.
صحیح. او انیب خلیل صاحب په غنی خان باندې په پښتو ادب کې چې څومره کار شوی تاسو غنی چې دا به کافی وي؟
دا یو قسم له خوش قسمت خدای غنی خان چې په دې تیرو پنځلس شلو کالو کې په غنی خان باندې علمی طبقه کې کار تیزه سره وشو. خو دا کافی ځکه نه ګڼم چې غنی د کم لوی معیار شاعر دی نو په هغه د کار زیات ضرورت دی او د غنی دریافت کول لا پاتې دي، د غنی فکر ته رسیدل لا پاتې دي. او بیا دا هم ورسره زه یو ځای کوم چې غنی خان د کم دور نه شاعري کوله نو تقریبا څلوېښت پنځوس کاله غنی خان طرف ته توجه نه کېدل د خلکو، یا د هغه ژور فکر طرف ته راتلل نه، یا به دا وایو چې تنقید او تحقیق او علمي او د پروفیسرانو ډاکټرانو چې کومه طبقه ده په هغې کې غنی ډېر نظر انداز و. نو یو وخت کې چې کار پې شروع شو نو اوس په ښه رفتار روان دی. خو دا ده چې د غنی د فکر بلا اړخونه دي چې په هغې د کار ضرورت دی او باید چې موږ نړۍ ته ور وپېژنو په صحیح معنا.
مننه. غنی خان د سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او بچا خان او ولی خان دوی ډیر عمر د بیان د ازادۍ حق نه لرلو، دی به محبس ته تلل، جیل ته تلل. د غنی خان شاعري سمره هغه وخت کې د دغه سره مخ و، د تنقید سره یا د بندیزونو سره مخ و د وخت د حکومت لخوا.
د غنی خان په شاعرۍ کې یو اړخ چې دی هغه مزاحمتي دی، هغه انقلابي دی، هغه باغیانه دی. او بیا خصوصا چې دغه کوم مجموعه ده د پنجرې چغار، نو د پنجرې چغار کې زیاته هغه شاعري ده چې هغه په مزاحمتي رویو باندې او په باغیانه فکر باندې د هغې اساس دی. او د دې کتاب نوم هم تاسو وګورئ، د پنجرې چغار، مطلب دا دی چې زیاته هغه شاعري ده چې په کید او په بند کې هغه شاعري کړې ده. نو په دغه شاعرۍ کې زیات خبرم سیاسی ده، شعورم سیاسی ده، ملی احساس هم ده، د حکومت وقت خلاف یو رد عمل او یو مضبوط آواز هم پاگه که موجود ده. او پر نور شایره کم بیا دغه تاثر شتا، خو د پنجره چغار که زیاد شدت سره لی.
صحیح. تاسو مخ که خبرو خبرو که اویل چه غنی د لوی مایار شایری شایر ده و د لوی مایار شایری کرده ده، بلکل ده کسی شک نیشتا. نو ده سی ویادل شایر چې مونږ لرو دا نورو ژبو ته مونږ څنګه وړاندې کولای شو؟ انیس صاحب، نړیوال ادب ته یا خاص کر په پاکستان کې چې کوم خلک نورې ژبې وایي، اردو ژبې ته، سندی ته، بلوچی ته، دی باندې څه کار چرته شوی دی؟ په کار خو خامخا ده چې وشي.
دا څه ده نجیب چې د غنی خان چې کوم فکر او دغه شاعري ده، نو هغه خو د نورو ژبو ته د ترجمو سخت ضرورت دی، هغه صحیح نه دي شوي. یو شمېر نظمونه ترجمه شوي دي په انګریزي کې هم، یو شمېر په اردو کې هم. خو د غنی خان چې کومه شاعري، یعنی ډېره زیاته شاعري ده، نو هغه یو خو په صحیح معنی ترجمه شوې نه ده. بل دا ده چې د غنی په فکر باندې په اردو او انګریزي کې د کتابونو سخت ضرورت دی، اگر چې لیک ډیر شته. خو په پښتنو کې د غنی خان تعارف خو په صحیح طریقه شوی دی، د پاکستان نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی او د نړۍ نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی. البته د نوم تر حده د باچا خان د زوی کېدلو په وجه، د سیاسي کورنۍ سره د تعلق لرلو په وجه، دغه نوم خو هر څوک ته آشنا دی، خو دغه د فکر ناشنایی کمه ده.
د غنی خان په فن د تازه چاپ شوی یو کتاب لیکوال ډاکټر حنیف خلیل سره مو زموږ مرکه ورده. غنی خان د شاعرۍ لارې پر پښتنو ځان پیژندلی، د نوموړي شاعري چې ترانې هم پکې شاملې دي ډېرو سندرغاړو ویلې ده. استاد ګل زمان هم د پښتو موسیقۍ لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي او په خپلو ترانو او سندرو یې د پښتنو زړونه خوشحاله ساتلي دي. نوموړی د روان کال د فبروري په شپږویشتمه وفات شو. د استاد ګل زمان پر مړینه پښتانه هنرمندان هم خپه دي او په دغو هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم شامله ده. نغمه وایي استاد ګل زمان ورته وخت په وخت ډېر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو. د نوموړي په وینا د هغوی ډېرې جوړه او ځان له سندرې چې د افغانستان راډیو ټلویزیون ته ثبت کړې وي، د استاد ګل زمان لخوا یې کمپوز ورته جوړ شو. نغمې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال پر دې هم خفګان ښکاره کړ چې د استاد ګل زمان قدردانۍ نه په ژوندونې وشوه او نه یې هم پر مړینه، د هغه د حیثیت مطابق پروتوکول ورکړل شو. ما د نغمې سره خبرې کړې چې دلته اورېدای شي.
سلامونه نیکی هیلی د ماشال رادیو کارکونکو ته، نجیب جان تاسو ته احترامات وړاندې کوم، او په ډیر خوشنۍ سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لویه سره مایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي، او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لویه کمی او ضایع ده، نه یوازې د افغانانو دپاره، لر و بر پښتنو دپاره. کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه هیریدونکي دي. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد دا پامکاری او د دوی په خپلو کمپوزو شوی دی، چې دا خدمتونه یې به زه هیڅکله هیر نه کړلم. زما تنهایی سندرې، ټولې سندرې چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې ثبت کړي دي، کدوګانه وو او که یوازې سندرې وي، د استاد ګلزمان کمپوزو، د ده موسیقي او د ده کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی و، د پښتو سوچوالی و په کښې کې. نو په ډېره زیاته خواشینه یو، ډېره زیاته زمونږ ملي سرمایه وه، د هنر ډېره غټه ساحه ده.
خپیرې نغمې استاد ګلزمان سره تاسو خپل سمره نږدې پاتې شوي یاستئ، څه خاطرې ترې لرئ؟ استاد ګلزمان په خپلو مرکو کې چې وخت په وخت له رسنیو سره کړی وي، دا به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو ته جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګلزمان کمپوز کړي نغمې ویلې دي، سندرې مو داسې ویلې دي چې کمپوز د استاد ګلزمان، او هغه بیا ډیرې مشهور شوي؟
زما اکثره سندرې استاد ګلزمان جوړې کړي دي، خصوصا په پاړی را کې چې ګلزمان څومره خوږ سندرې جوړولې، کمپوزن یې جوړوله، هغه بل کمپوزیتور نشوای کولی. هغه ډیر خاص مهارت یې درلودې په پاړی کې، پاړ د غرونو طرف ته، دا د خوستوال په طرزو کې، اټنیس طرزونه او دا سرو کې د ګلزمان استاد خاص یو استعداد و. ما زما سندرې اکثره د ګلزمان استاد کمپوزونه و، لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګر و، او زما یار زرګره دکاندار زما دوګانه سندرې، یعنی زما اکثره سندرې د ګلزمان استاد کمپوزونه و. نو تاسو باور وکړئ چې زه د هغه په حق له بیخي اوس غږېدای نه سمه. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مړ شو، په افغانستان کې نور کمپوزونه کمپوزیتور بیخي دا اولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن نه تللي دي یا مړه شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګلزمان، هغه هم مونږ د لاسه ورکړله. نو تاسو باور وکړئ چې ډېره غټه ضایع ده.
خپیرې نغمې مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي، هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کېدای شي هغه مرکه کتلې وي، استاد ګلزمان په افغانستان کې چې له جمهوریت د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړی، د وی چې وروستی ژوند دی ښه نه دی، او د وی چې خلکو ته حتی دا خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی دی. نو دا رقم هنرمندانو وروستی ژوند باید څه ډول وي، حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام دپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسی د پښتنې په دې ځواب کې زه ووایم چې استاد ګلزمان خو د ډېر خدمت یې کړی و، ډېر مستحق و، په ملت باندې، په عوامو خلکو باندې هم حق جوړې دی، په حکومتونو باندې هم حق جوړې دی چې د ده باید ډېر قدردانی شوی وای. خو هغسې په افغانستان کې خو یو یوازې هنرمند چې مړ شي نه ده ضایع شوی. تاسې نجیب جان باور وکړئ، مونږ ژوندي یو هم، موږ په ضایع کې راځو، موږ هم ضایع شوي یو، په خپل وطن کې نه یو، د خپل خلکو سره نه یو، فعالیتونه نشو کولای، په پردي وطنو کې مو هنر و ځواني و ژوند ولاړی. نو بیا هم د همدې پردي وطنو نه مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو، چې دا زموږ هنر ژوندی مړ نشي. خو بس ګلزمان استاد خو د ډېر شیانو لیاقت یې درلودی. خبر شوم بعضې دوستانو راته وویل چې د ده په جنازه کې ډېر کم خلک اشتراک کړی و، د وزارت اطلاعات و کلتور نه څوک نه و، رسمي د دې رسمي حکومت خلکو څخه، دوی خصوصا په افغانستان کې هنر خو قدر قیمت د لاسه ورکړي، هنرمند وسالته خو دا خبري نسته. نو زه فکر کوم چې دا مړینه په بازي رسانو کې نشر کړي هم نه یې. نو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر د هندستان سندرغاړي مړه شوله. نو تاسو باور وکړئ دغه خو ته رئیس جمهور سجده ولګاوه، دغه خو ته ښکته سو، دغه خاورې سمندر ته واچولې، دغه څومره خلق دغه په جنازه کې اشتراک کړی و، څونه هنرمندانو هغه ته څه قسم یو جنازه وه چې ټوله دنیا ورته حیرانه و. هغه هم یو هنرمند و، د خپل وطن په سویه هنرمند و. ګل زمان د خپل وطن په سویه هنرمند و. په کار دا و چې کم از کم ده د مړینې قدردانی شوی وای، که په ژوندون کې قدر نه و شوی خو په مړینې کې باید ده هغه څه چې په کار و دغه جنازه باید هماغه څه ترسره شوی وای. متاسفانه چې هغه څه و نه شو، او دا ارمان یې شاید ګورته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګلزمان دا غږ مینوال خپه دي، خپیرې نغمې، تاسو کولای شئ د استاد ګلزمان کومه سندره همدا شیبه زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړئ؟
ګلزمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړې دي، خو د ګل په ګلغونډې خو دادا د دوی خپل لکه چې رومبنۍ کمپوز خپل رومبنۍ سندره و چې دد په خپل غږ کې خپل ښکارا کړي، او دد خاص یو انداز و، دد پر طرزو کې یو خاص رنگ او یو خاص خوږوالی و. خو یو سندره به زه درته زمزمه کوم، یو غزل ماته جوړه کړې و چې بخانه غواړم، باوجود لدې چې زه لږ بیمارم یم، کورونا شوی یم، تاسو معلومه ده. نو بیا هم چون د حق جوړیږي چې هر څونه بیمار یو، هر څونه په تکلیف کې یو، باید د قدردانی وشي. نو نجیب جان زه به زمزمه وکم، او که په آواز کې څه بیسوري او کمسوري ایله ده چې اوریدونکي مې معاف کړي. دا زما قسمت غریبه چې میار نشو نصیب، دا زما قسمت غریبه زدمین پا دنیا کې جفا کے د خوبان پا درگاہ کے نور میں چلی دالی نا دی وینم سے ترقی پائی دا زما قسمت غریب چمیار نشو نصیب دا زما قسمت غریب. کله چې ما دا سندره ورته وویله ډېر زیات خوشحاله و. استاد ګلزمان ډېر دا راته راکوي، وایي دا سندره چې څومره حق جوړېدی تا غونه ښکلی ویلی ده. نو زما نه ډېر زیات په سندرو کې به راځي، او ما ته بیا تر ټولو نه ښه ښایسته کمپوزونه چې جوړوي اول بیا ماته راکوي، ځکه چې وایي ته پاړي راګ او پاړي زما کمپوزونه ته ډېر ښایسته ادا کوي، څنګه چې زه یې غواړم هماغسې به چې راته وایي. نو الله دې وبخشي، الله دې جنتونه په نصیب کې، الله دې پاتې کورنۍ ته صبر جمیل په نصیب کې. نو زموږ تاسو ټوله لار همدغه لار ده، د حق لار ده. خو خفه په دې یم چې کاشکې په خپل وطن کې وای، کاشکې د ده په مړینې کې مونږ شرکت کړی وای. مګم وطن داسې بې وطنه یو چې نه خپل په جنازو کې شرکت کوای شو، نه په ودو کې شرکت کوای شو، د خپلو خپلوانو د هنرمندانو. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر بې کسه شوي یو، خوار شوي یو، بې رهبره پاتې یو، بې وطنه پاتې یو. نو بس هغه زموږ خوشحالي ګانې او زموږ هر څه له منځه تللي دي. بس همدا مرګونه مو په نصیب دي. الله دې په ټولو افغانانو رحم وکړي، الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي، زموږ په دې مظلوم ملت باندې دې خدای رحم وکړي. او ډېره مننه تاسو نه.
وتلی سندرغاړي خاپېری نغمه درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. ته خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي اوسترته یو بل ونی دا خبرونه وړاندې کوو. سروې دا خبرونه یو واره مخکې تاسو نیخ پنی غوړېدلې و، اوس درته ثبت شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونه جوړونکې اسرار عالم مومند نور علي چې وورو سروې
د مرمرو په خبرونه سروې کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني. اوریدونکو په بنو کې پښتون قومي جرګه په خپل پریکړلي کې 15 غوښتنې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د مارچ لا 11 تر 14 شوې په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او وکیلانو ګډون کړی و. په جرګه کې ګڼو ښځو اهم برخه اخیستې وه. د قومي جرګې په خپل پریکړلي کې په پښتنه سیمه کې د امن پر ځای کولو، پښتنو ته په خپلو شتمنیو د واک ورکولو تر څنګ ښځو ته د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزي پرمختګ موقع برابرولو غوښتنه هم کړې. سروې د ښځو خبرونه ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې په پښتون قومي جرګه کې ښځو څه ویلي او بیا د جرګې نارینه ګډونوالو د دوی مسلې څومره هغه راپورته کړی دي، او بل دا چې یوازې په دې باسونو باندې کار کیږي او کنه دغه غوښتنو ته به عملی شکل اهم ورکول وي. موږ سره عملمانه دي د جرګې ګډونوالا او مدني فعاله د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه وړانګ لوڼۍ چې همدا وخت موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په کرښه ده. وړانګې ډېر ډېر ستړي مشي.
خیر اوسې، مننه
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. وړانګې دا راته وایي چې په پښتون قومي جرګه کې تاسو او نورو مېرمنو څه ویلي د ښځو د حقونو په اړه باندې، او بیا آیا چې کوم نارینه غړي د جرګې هغوی هم ستاسو په مسلو باندې د پښتنو مېرمنو په مسلو باندې هم څه بحثونه وکړل که څنګه؟
سلامونه تاسو ټولو کتونکو اوریدونکو، د مشال ریډیو مننه. پښتون قومي جرګه درې ورځنۍ قومي جرګه چې کوم په بنو کې را بلل شوې وه، دا د ټول پښتانه قوم نماینده جرګه وه. په دې کې د پښتون قوم له هرې شعبې سره تعلق لرونکي چې څومره هم خلک وه، او بیا په دې کې خاص کر ښځې چې کومې وي بلل شوې وي. نو هلته چې کوم مجلسونه وسوله، چونکې زموږ مسله بیا کده ښځې یوار په کام کې د نن مسائل، او بیا تر کام د باندې چې کوم کامی مسله موشته له نورو را پیښه ده په هغه کې هم او دلته هم، نو په دې باندې خبري وسوي. ډیر مجلسونه وسول، دا سید چې موږ یوازې شزو باندې په دې خبري نه دی کړې. په دې کې خپل حالت چې قسم رحم موږ مشرانو خبري وکینو پر دې د شزو پر حقونو، د شزو پر سماجی او سیاسي او ټولنیز چې کم د دې حقونه دي، اسلام په پښتونواله کې چې کم حقونه دي، تقریبا هلته چې څومره هم ګډونوال و په دې باندې خبرې وکړي، او هم په دې ټینګار وکړ چې شزه په کار د چې هم تعلیم وکړي، هم په اقتصاد کې برخه ورکول سي، او هم په ټولنیزو چې څومره هم فیصله ساز ادارې دي په هغه کې برخه ورکول سي، او داسي شزه هم پر دې باندې ټینګار وکړ. او چون کې هغه واز از موږ مسله ول دي سره چې څومره ګډونوال سړی وای از موږ مشران و، هغه هم په دې باندې مجلسونه وکړ، او دا شای معنی چې د از موږ د وطن از موږ د ټولنې چې کمی دي هم دا مسائل دي، او د دې لپاره به حل را باسو.
سما اوردونکو موږ سره مدني فعال پښتانه اورګزی هم ول اورګزو د ټلیفون په کرخه دا پښتني تاسو هم ډیر ډیر سلیم شي او څنګه ستاسو ستاسو مننه. پښتني تاسو د وړانګې لوڼۍ خبري واورېدلې، او په جرګه کې هم دغه خبره شوې ده چې پښتنو ښځو ته د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع باید برابر کړل شي. په دغه جرګه کې دا غوښتنه شوې ده، نو اول پدی لګرنا واچی و چې آیا دغه موکی په پښتنه ټولنه کې خزو ته برابر دي او کنه، او دوی مدا چې دغه جرګې نه څومره مطمئن استي چې دوی ستاسو مسلې د پښتنو جنکو د پښتنو خزو مسلې څومره راپورته کړی دي؟
ډېره زیاته مننه چې په دې مهمه موضوع ما پروګرام را جوړ کړو. زه خو په خپل دې جرګه ډېر زیات فخر کوم چې داسې جرګه وشوه، او بیا په دې هم فخر کوم چې زموږ ښځو په کې ګډون زیات وکړو. په کار خدای دې چې داسې جرګو کې موږ ښځې شاملې شو، ځکه چې که په دې خاوره باندې د جنگ خبرې کېږي، په دې خاوره د وسایلو خبرې کېږي، نو دې جنگ ټوله نه زیاتې زموږ ښځې ځپلې دي. دا ډېره زیاته ښکاره خبره ده. او بل زه خو په خپله دې جرګې چې کومې ستونزې د ښځو راپور کېږي، نو زه خو مطمئنه یم او هرکلی کوم. په کار ده چې دې ته عملي شکل ورکړی شي، په ډېره زیاته به ښه وي.
ښه، وړانګې تاسو نه دغه پوښتنه ده چې ستاسو په خیال باندې څنګه چې لایبه یوسفزی دغه جرګې چې کومه ګډونواله وه، هغې دا خبره وکړله چې په دغه سیمه کې که بدامنی راغلی ده، بمی چاودنې شوي دي، نو که په هغې کې سړي وژل شوي دي، نو بیا چې کومې ښځې دي هغه کونډې شوي دي، دغسې بیا چې کومې میندې دي د هغوی بچې مړه شوي دي، نو هغوی دا پوښتنه وکړه چې دغه میندې خویندې او ښځې مېرمنې د دوی بیا تعلیم نه و کړی، د دوی بیا دومره جرأت هم و ټولنې نه و ورکړی چې هغه راوتې او دغه خپلې مسلې راپورته کړی وي، او دوی دا خبره هم وکړله چې ټولنې یا پښتنو مشرانو هم دغه لور ته پام نه دی کړی، ریاست هم دغه لور ته پام نه دی کړی چې دغه ښځې کمې په کورونو کې پاتې شولې، نو د هغوی څه ستونزې دي، څه مسلې دي؟ که په دې لږ رڼا واچوي مننه به وي.
مننه. داسې ده دلته چې څومره هم مسلې بیان کړل شوې، یا موږ چې کله خپل وطن ته ګورو له تېرو څلوېښتو کالو چې زموږ په وطن کم ناورین راغله، صفا خبره ده. جنگ چې راځي یو کور ورانوي، هغه کس له کوره یو سړی یو ورور یو پلار شهید کړي، نو د هغه شاته کورنۍ چې کومه پاته ده هغه چې تر څو ژوندي وه د دې کړاوونو سره به مخامخ کړي. نو دلته چې کوم جنگ یا د غره لزموش پر پښتونخوا وطن، په هغه کې ټارګټ هر کس وو. دلته ستاده وطن ک ونړې دی، کسړی پکې مړسول، نو په دې کې ورک په ورکل سو خلکو کې زموږ شوزیم شامل وي چې ورکی شوي. نو دلته چې کومې دا د پښتونخوا وطن چې کوم جنگ وروي، د پښتونخوا وطن چې کوم ناورین وي، په دې کې شزي وځپل کې دی. و پتر ډیر حاضر چې دی هغه کې شزي مش په دی ویایو چې شزه چې کله خاون به شهید سو، نو د اکور ذمہواری ټولې پر هغه شزي باندې راتلی. بیا شزه نه په اقتصاد دومره پوهه، مش شزه شزي تعلیم نه وکړي چې راووزی خپل یو څه کاروبار وکړي، شزه مش دراوتلو موقع ورته برابر سوي نه و چې دا تبديله مخ راوتلی و، وطن لیدلې و، خلک لیدلې و. نو زموږ له شزو سره به یو لاره دا پات سوچ دا بچا کرتلا، یو چا سره به ډوډۍ غوښتل، یو چا بیسه غوښتل، یو چا بیسه. نو دا حالات دا وطن دا رنگ جوړ سو، دا داسې په یو ډیر لوی په ډیر لوی فکر باندې په ډیر لوی پالیسیز ما په وطن دا حالات راوستل سول چې دلته یو خیز موږ په وطن باندې د ښځو تعلیم د اسلام لاله که څه هم اسلام دا نه وایي، خو دوی خپله یو شاعره وسته په موږ باندې رادن نه کز موږ په خلکو کې داسې کار وکړ چې دا دلته د دې خلکو تعلیم حرام وګرځاو، زموږ د ښځو تعلیم یې حرام وګرځاو. له هغه خوا بیا رالی پر وطن یې جنگ وکړي، هلته موږ ښځې د حرام او د حلال په مابین کې کښېنستې، تعلیمونه یې نه وکړه، دلته جنگ اپریشنونه راله، سړي مړه سوه، خلک اغوا سوه، ښځې بې کوره پاتې سوې، کورونه یې ونړېده، بازارونه یې ونړېده، ښځې کونډې پاتې سوې، بورې پاتې سوې، ورارې پاتې سوې. نو دون ټولې بیا له کورونو یې راوشړل، بیا په کیمپونو کې ژوند دی، تر دا اوسه پورې په کیمپونو کې ژوند کوي. نو بیا یې واړه ماشومان ور پاتې سوه، نه د هغو د روزنې څه طریقه را جوړه ونه د هغه. او داسې هم ده چې دلته چې څومره هم یا پښتانه کام یا پښتانه مشران دي، هغه سیاست کوي یا دلته سیاسي ګوندونه دي، هغو دلته ټول کام یې دارنګ راونیو چې سیاسي ګوند هم چې په سیاسي ګوند کې هم چا سر پورته کاوه، سر یې ځینې پرې کړی ده چې یو ملا به سمه خبر کول، دا هغه هم سر پرې کړی ده چې یو ملک به سمه خبر کول، دا هغه هم سم پرې کړی ده. نو دا زموږ د وطن یو اجتماعي حالات دا رنګ خراب شو چې موږ ښځې تر دې
وبخښي. ستاسو آواز پرې کومه او اوردونکو د مشالډو سروي اونځي خبرونه تغواګستي او دغه راز منګه پر دې خبره کو چې په بنو جرګه کې کما د پښتون کامي جرګه چې و په هغه کې څه خبرې شوې د خزو پاړه باندې خزو خپل باندې څه ویل دي او پر دې به هم خبرې کو چې دغه غوښتنو ته د خزو د پاره چې کومې غوښتنې شوې چې دوی ته د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع برابر کړل شي آیا دغه مسلې شته که نشته او بل دا چې کومې غوښتنې شوې دي کومې خبرې شوې دي هغې ته عملي شکل به هم ورکړل شي او که نه او بیا هم زه دا وایم چې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې قانون سازي کړې ده او دغه راز د لړکې هغوی ډېرې هلې ځلې کړې دي. موږ سره څوک دي ټلیفون د لارې ستړي مشي
عادل تورا خبرې کوم د کور مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورې صاحب بس څه بول غواړی؟
ویل به دا غواړم د کومه جرګه وشوه خدای دې وکړي چې دا کامیاب شي. نو ښځو والا ډېر مسایل دي لکه زنا د لکې مګورو ایجوکیشن اجازه تا نه ده ورکړې شوې دغه څه کې سیاست کې وو چې زنا دي کې سیاست واک نه ده ورکړې شوې دغه څه سپارې کې ورکوال یا دغه څه مور بندیزونه په لګوال او کدا غ جرګه کامیاب شي لکه نرینه دوی ته ازادي ورکړي کومه ازادي چې موږ ته اسلام راکړي ده نو خدای په ډیر پرمختګ وکي او دغه کموت شتاد د پښتنو علاقې کې اسی خو اسمبلی کې ته بیلونه منظور شي خو عمل د پنه کیږي.
نو تورې سپ تاسو وایي چې دا د ټولنې خپل مسله ده ټولنه کې د غلیم ګړتیا وي دي که څنګه
او ټولنې کې آشته ده ولې نه ځنه دي کې ایجوکیشن کموت دی واج نه ځنه دي کې دا مسلې دي.
سم ډیر زیات مرنه ساسنه خو وختونه اردوونکو په فیسبوک باندې عطا خان هم لیکي چې پښتنه می دادا چې پښتنې میرمنې اوس هم ډېرې ستونزې لري پکار ده چې په دې لړکې عملي ګامونه پورته کړل شي. اعظم خان بیا دواړو میلمنو ته سلامونه را لېږلي دي او کریم اهم سلامونه را لېږلي دي او دا چې واقعي میرمنې ستونزې لري او باید چې دغه ستونزو دپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. او اوس راځو منګه سره پښتانه اورګزی هم د ټلیفون په کرخه ده. پښتانه سبا پښتنه دا چې آیا دغه کمی ستونزې چې په پښتانه په پښتون کمی جرګه کې یاد شولي او وړاندې هم د دغه ذکر وکړو نو د دې لپاره باید تاسو څه وایئ چې یو میکانیزم هم ټاکل شوی وي په دې جرګه کې څه وایئ تاسو د دې د حل لپاره؟
جی بالکل زمون هم توکو هم دی گوندنو یا دا سیاسی پارٹینا چې دا سیده خزو د پارا یو لار یو تګلار اوته کی چې په دې باندې کومې خزو چې څنګه دې لري کوم خزو چې دې سره مسلې شیر کړي او دوی چې کوم خبره وکړه نو د دې د ملي کولو د پارا یو تګلار اوته کی زمون توکو صرف او صرف خپل سیاسی گوندنو نه ده پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د قوامي نسل پارټۍ د کلاسي نور دینونه دي باید د ښځو لپاره دې غږ پورته کړي او چې کوم د واک خلک دي چا سره چې واک دی دوی باید مجبور کړي په دې باندې چې د ښځو حق ومني او ښځو ته خپل حقوق ورکړي. پښتنې ښځې چې کوم جرګې چې کوم دغه یاد کړي دي کوم چې دا آلرېډي زموږ په ټولنه کې شته دی خو څه
ستاسو په فکر دی هواره څنګه کېدی شي؟ ریاست حکومت خو په وار وار وایي چې موږ د دې لپاره قانون سازي کړی ده خو د ټولنې د وګړو څه مطلب ذمہواري جوړیږي؟ یو پلار څنګه کولی شي چې د پلار څه ذمہواري جوړیږي د مور څه جوړیږي د ورور څه ذمہواري جوړیږي؟
بالکل خو د بده مرغه زمونږ ټولنې چې کومه ذهن سازي شوې ده د پلار چې کومه ذهن سازي شوې ده د مور چې کومه شوې ده د ښځې په حق لیدل لور په حق لباندې نو دا ډیره پوټه شوې ده د ښځې په حق لباندې د یو بچي په حق لباندې نو دا سوچ ختمول کی د میډیا غټ کردار جوړیږي د سټیټ غټ کردار جوړیږي د سیاسي ګوندونو غټ رول جوړیږي نو دا ټول په ګډه باندې کار کوي مونږ به هم د دې ملګری یو او الحمدللہ یو نو موږ هم د لیکر دا سلسله پر مخ بیایو کمیډیا زموږ هغ اوري کدا سي جرګو د لاریا جلسو د لاریا سیاست د لاری د ستون جرپو تکړي شي نو ان شاء الله زموږ د پرمختګ لار د حجت کې کوم ستون زیدي د دې ختمېدل دا بیا هیڅ مشکل نه دي، خو باید هر اړخ نه کار وشي. صرف په پارټۍ باندې نه کېږي چې سیاسي پارټۍ به کار کوي، صرف په مونږ باندې نه کېږي چې مونږ به د حق لپاره کار کوو. دې کې د ټولو خپل خپل ذمہ جوړي دي، ټول باید خپل خپل کردار ادا کړي.
سمه، مونږ سره یو اردن کې دوی ته هم ورځو. سلیم شي، څو خبرې کوي؟
احسان وزیر دا بنونه
زمونږ موضوع د خزو موضوع ده چې په دغه جرګه کې د خزو پاړه څول شوې دي، او آیا پښتن مېشتو سیمو کې خزې ستونزې لري کنه، او د دې لپاره څومره عملی کار شوې دی یا په کار دی؟
دا خو به سم موضوع ده، خو کار نه ده سوال اصل لکه خبرونه یې بس تر شو هغه درې ورځې وي.
ها،
ان شزه خو به کا خل په کین کې چوي نه دوم راځي ته په تکلیف دی. دا هغه سړه به په دیر شغه پښتنې یا سن دي چې پنجاب یې بل دینه راغلي.
سم مننه احسان، خو وختونه تاسو ته وړاندې سه به پښتنه ساس نه داد چې په دغه جرګه کې چې کوم مسلې د خزو راپورته شوې دا غي د حل لپاره آیا په کوم میکانیزم باندې هم خبري وشوې کنه؟
د سیدا د دغه د میکانیزم جرګه چې کوم اوس ودري ورزي چې کوم جرګه دا موږ د دې مسایلو د راپورته کولو او دا په یو اعلامی اعلان دی راوستلو یو اول قدم مو چې وسو صفه خبره ده. د دې هر څه ته د رسیدلو د دې مسایلو ته د حل کولو لپاره به میکانیزم خامخاوي، بغیر د میکانیزم ته اعلامی اعلان کښیر ده نو دا یو حل نه دی. دې ته به اوس په خلک راځي، اوس به خلک و دې ته کار کوي. اعلامیه چې کوم تیار سو یا په دې کې څومره د شوزو پکې د اعلامیه چې کوم حساب د شوزو د ستونزو نو هغه چې کوم دی دې ته به الته په دې کې دا هم وړاندیز وي. د جرګه به اوس راځي یو کمیټه به ټاکي او دا جرګه چې کوم دا وړاندیزم پکې سوی وو چې دا کمیټه به راځي، دا خلک به ټول نماینده کمیټه به سیاسي ګوندونه قبایلي خلک مشران چې څوک وایا څوک له نورو تنظیمونو سره تړلي خلک وا دا به راځي. د دې کمیټه برخه به وي دا کوم ستونزې چې په دې اعلامیه کې را برسېره سوي دي، کوم اعلامیه مخته راوړل سوي ده، د دې د پاره به صف بندي کوي، د دې د پاره به لارې چارې لټوي چې دې ته مسلې ته د حل کولو د پاره به کوم لار خپلو، دې ته به کوم خپلو. او دا جرګه چې کومه ده، د دې جرګې چې کومه اعلامیه ده یا زموږ کومې ستونزې را برسېره شوې یا د ښځو د حقونو لپاره کومه خبر وکول شوه، دې ته به یو
میکانیزم
روان
دی. ستاسو په خیال باندې څه میکانیزم کېدای شي؟
میکانیزم داسې ده چې د خوګوره پښتانه د جرګو خلک دي، موږ پښتانه یو، موږ په جرګه کې، موږ په جرګې ډېر لوی ایمان راوړی دا په جرګه کې چې هر وخت کمی پیسې لیسوي دي هغه پښتانه کام کا د هر شوبې سره دی، که هڅ وک دی هغه پیسې لا پزان باندې فرض غني چې وی کیو په دې جرګه کې په د پښتشو لپاره دا د غسوي و چې دی په اقتصادي ټولنیز او په سیاسي دغه باندې چې دوی ته حق او اختیار ورکول کېږي، د دوی د تعلیم لپاره چې کوم دی کار وکول کېږي، ار پلار او لور او زوی دغه چې کوم دی دوی بخپل بچیانو تخپل شوزو لونو او خوند ته اجازه ورکوي چې دوی تعلیم وکړي. دا فیصله چې وسونه دا فیصله پښتانه د جرګو خلک دي، دا هر څوک په ځان باندې مني چې کله لدې بعد جرګې کمیټې جوړې شي، دا جرګو کمیټې به په ځلو په صوبو په دې کې کارونه کوي او خلکو ته بیا بیا په دې ټینګار ورکوي چې ستالور او بیا به قاعده د دې ریپورتونو راځي چې دومره خلک دلته دي د خلکو په خپل لونو سبقان
نه دا چاچې دا او به چاچې د جرګې مشرک ولا چې کوم سیاسي ګوندونو یا پکې چا ګډونو کوم سیاسي ګوندونو کوم پرسته سیاسي ګوندونه دي هغه په خپل ګوندونو کې خزو ته څومره ونده ورکړې ده، په حکومتونو کې د دوی حکومتونو چې راغلي په هغه کې څومره ونده ورکړې ده؟
دا چې دا د دوی چې څومره دلته سیاسي ګوندونه دي هغه د ایم پی سم بقاعده په دې تنظیمونو کې چې د ایم پی کم تنظیم دی پاغه کې د شوزو ګډون سره هغه کې و دي داري دی او دارنګ چې د دوی حکومتونه دی بقاعده د شوزو پکې برخي ستا د پښتونخوا ملي پارټي چې کله وا د ډيري ایم پی اس ته رسوي دی ایم ان
او تاسو نو ګورئ چې د غونډه کم نه و
یو فیمیل سیټینګ سېنیټر ده
تاسو وای نه چې د غونډه کم نه و کڅنګ
ونډه به کمی خوزموږ چې کوم سیاسي حالات موږ چې کوم قبایلي کې سبب په موږ چې کوم یو یو جنگ یا یو داسې نظر راته په سوي موږ په خلګو سلیر وس غنټې په دې خلګو کار سوي و چې تاسو سره د جرنل زیاله دور بزر درته وایم چې کوم لوی کار موږ پر وطن وسو دا یې په ډیره منظمه او په یو داسې طریقې دا هر څه بیا داسې و یو سایت ته وساتل چې په دې باندې ډیر لوی کار وسو نو د هغه کار د هغه یو 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 داسې رواج کړی وو د هغه د متولو لپاره کار شروع دی او ډیر لوی کار وسو. اول دا یو هم نه وو، یو هم نه شو کېدی. اوس زموږ بقاعده سلور پنځه ایم پی اے، دوی درې ایم این اے، یوه مو تر دې له مخه ګلبشا سنیټر وه، اوس مو سیټنګ د پښتونخوا ملي پارټۍ سنیټر چې کومه دغه عبده ده توتانۍ. نو دا چې کومې دي دا ټولې ناستې دا یو شیان دي موږ قدمونه اخیستي د هغو زورورو ریاست پوره یو مشنري د دې خلاف لګیا وه چې دا کار ودرول سي. خو موږ د دې هر څه د دې دومره سختو شرایطو باوجود دا کار کړی دی، دا قدمونه مو اخیستي او دا قدمونه به لیا پیاوړي کړي.
ښه، اوریدونکو سروې اونیزي خبرونه ته غوږ استي. وړانګې لوړۍ صاحب سره خبرې کوو، پښتني اورکزی صاحب سره خبرې کوو. دا دواړه مدني فعالان دي او وړانګه لوڼۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه ده، دغه راز سیاستواله هم ده. پر دې سربیره په دغه کومه جرګه چې شوه پښتون کمی جرګه په هغه کې دوی ونډه هم اخیستې وه. پښتني اخري شېبې دي ستاسو نه به همدغه اخري پښتنه وي چې څه وړاندیزونه ستاسو په فکر کې دی شي، څه خپل تاسو ویل غواړئ چې څنګه دغه کمی د پښتنو جنکو یا ښځو چې کمی ستونزې دي دغه د حل په برخه کې څه عملی کار کې دی شي؟
جی بالکل، زه به داسې وایم چې زموږ چې کوم سیاسي پارټۍ دي کوم سره چې دا وخت غټ مسؤلیت ورپغاړه دي، د دې کام د وطن نو باید دوی په دا چې کوم روان جنگ دی روان مذهبي انتخاب پسندې د دې بندولو لپاره دوی غټ آواز پورته کړي او ټول سیاسي قیدت په یو غږ شي. نو چې دا جنگ ختم شي، دا مذهبي انتخاب پسندې ختم شي، نو بیا زموږ ښځو چې کوم ستونزې دي د دې خبرې هیڅ ګران نه دی. نو ټولو نه غټ رکوت چې دی دا جنگ دی، دا مذهبي انتخاب پسندې د زموږ د ښځو په حقوقو کې. نو زما غټ غوښتنه ده.
سم، ډیر زیاته مننه ساسې دواړو قدرمنو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. خو وختونه اودونکو که څه هم دوی خبرې تاسې واورېدلې، دوی په خپلو پښتنو کې په خپلو خبرو کې دغه خبره وکړه چې په پښتنو مېرمنو مخه نیول شوې ده. خو په وار وار د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې قانون سازي کړې ده، دغه راز نورې ادارې جوړې کړې دي. همدې سره پروګرام مو سروې وخت پای ته رسیږي. په بنو کې پښتون کمی جرګه چې د 11 مارچ نه تر 14 مارچ پورې وه، په هغه کې ښځو څه ویناوې کړې وي، د ښځو څه ستونزې راپورته کړل شوې وي او دغه راز د دې د حل لپاره څه کار کېدی شي. هم پر دې مو خبرې کولې د وړانګې لوڼۍ سره چې له کوټې موږ سره ټلیفون په کرښه وه، او دغه راز پښتنه اورکزی چې له اورکزو موږ ته ټلیفون په کرخه وه. همدې سره خپل کوربه سره له مومند او زما تخنیکی همکار او پروډوسر اساک امیری ته اجازه ورکړې. د الله په امان. خو وختونه
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان
یو خواته جنگ دے بم د ټوپک دے بم د ټوپک دے کرکا کینا بل خوا سندره او شقی دا خار کې روا قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کې روا پجڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقاد چیرے نقاد چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان میں مکتب کا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تھی جی زندگی دا خار کے روان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
جادوگری جلوگری پخندل کی کاؤں